your life. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي نن د مهاجرت نړیواله ورځ د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وی د روان کال په لومړی او دریو میاشت کې د جګړو له امله څه باندې 3400 کورنۍ له خپل سیمو نه بیځای شوې دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایان اسلام الدین جرات د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې دغه کسان په کندهار، هلمند، لغمان، فاریاب، جوزجان، کندز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې بیځای شوی دی. نوموړي زیاته کړه د 1400 کال له پیل نه بیا تر دا مهاله په ځینو ولایتونو کې د طالبانو د تازه تحرکاتو له امله څه باندې 128,800 افغانان بیځای شوي چې 3400 کورنۍ کېږي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د وایاند معلوماتو په اساس په عمومي ډول په افغانستان کې د کورنۍ بیځای شو شمیر 2,500,000 ته رسیږي چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله بیځای شوي دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د جګړو له امله 15,000 کسان بیځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی چې له امله یې خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې په 2020 کال کې د جګړو تاوتریخوالي، بشري حقونو د نقض او تبعیض له کبله 2.4 میلیونه خلک مجبور شوي چې خپل کورونه او سیمې پرېږدي. قدر مناوریدونکو، روانه خبرونه د مهاجرت نړیوالې ورځ ته ځانګړې شوې ده چې د باس لوی برخه به په داخلي بیځای شو راڅرخي. دوی ته څه ډول مرسته رسیږي؟ د افغانستان روانه وزارت په کتو مسؤلینو تر اوسه پورې د دوی سره څومره مرستې کړې دي؟ نړیواله ټولنه د دغه بحران په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟ درنو اوریدونکو، د دې پوښتنو د ځواب اولو لپاره را سره په خبرونه کې د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری میلمه دی. د خبرونه په فایل کې به د امریکا غک آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت وو چې پکې د وزیرستاني کډوالو حالت څرګند شوه.
شاوخوا 15 کلن المر خان چې د وزیرستاني کډوالو په ګلان کم کې اوسېږي، د خپل نه کسې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، خو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابې دودی. المر خان وایي چې مخکې به د لاس مزدوري کوله، مګر په دې وروستیو کې چې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د کاروبارونو خوند نشته، اوس ډیر وخت وزګار وي.
هغه نه ودارا گزارا په وشي چې زه وړکی بال بچته دار رزي پر سی خو.
المر خان زیاتوی چې په شمالي وزیرستان کې د جلغوزي د حاصل په خرڅولو سره اقتصاد ډیر خو، خو کډواله یو بیا ورپسې د کورونا وایروس خبرېدو یې ګټه وټاله لاسه وېستله. د نوموړي په وینا دوه ځمنې په خوستکار کې کراچي چلوي، خو تر 200 افغانۍ ډیر نشي ګټلای. دای وای چې دای د کورنۍ لګښت نشي پوره کولای، ول همدې عملاد خلکو پوره وړای دی.
مزدیره د اس کومه کر سره وش چې دله کوم مزدیرین ملاویږي میږي په سپې کې کی مزدیره په کې کی خو نه سیار نه دام مهرباني غوړي چې مش سره د حکومت صحیح کومه کو د خلک سره.
کله چې د شمالي وزیرستان کډوال خوست او پکتیکا ته راغله، له هغه هم د دوی اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه و. خو په تیر یو نیم کال کې چې په افغانستان او په نور نړۍ کې د کورونا وایروس خپور شو، قرنټین ولګېدو، کاروبارونه په ټپه ودرېدل، د شمالي وزیرستان د کډوالو اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شو.
بس هو د دولت نه او د مؤسسات نه مش دا غشتنه چې مش د پوره د کور زمينه برابر کو ځوانون دغه سه ګرځي چې دغه د پوره سفر جوړو دولت رغوري مؤسسه چې یاد مثال د کالین بافای پاړه وی یاد مشانه یاد ویلډینګ چې د یو کور کاروبار زده کو چې په هم د مخ د ژوند پوره یو پېښه جوړه کو.
په کال 2014 میلادي کې چې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم نظامی عملیات پیل کړل، سباندې سلويخ سره کورنۍ خوست او پکتیکا ته را کډوالی شوې. په 2013 میلادي کې چې د غلام خان لار د دوی پر مخ پران سل شو زیاتره کورنۍ بیرته د ډیورن کرخې ها غاړې ته واوښتې. خوشاو په 8000 کورنۍ اوس هم په خوست کې میشتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. تاسو په رپورت کې د وزیرستاني کډوالو غوونه اوریدل چې دوی اوس هم د مرستو غوښتنه کوي. درنو اوریدونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په افغانستان کې د تاریخوالي لکبل د کورنۍ بيزای شو کسانو او د کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه خوده. د یو ان ایچ سی آر وایان بابر بلوچ امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې ل بی ځای شو کسانو او کډوالو سره د نړیوالې ټولنې مرستې مخ په کمیدو دي. راځي د یونیسیار د ویان بابر بلوچ سره زمونږ همکار احمد الله ارچیوال مرکه په ګډه واورو.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې ګورو هغه له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې روان تاوتریخوالی دی. موږ د افغانستان په هره برخه کې د دغه تاوتریخوالي تکرار وینو. په یاد ولرئ هغه څه چې سږ کال موږ په جنوب کې ولیدل هغه دا و چې تاوتریخوالي خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ باسي. که تاسې د 2.5 میلیونه افغان کډوالو په اړه خبرې کوئ دوی زیاتره په پاکستان او ایران کې میشتي، خو اکثریت هغه خلک چې خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوریږي دوی هڅه کړې چې په افغانستان کې پاتې شي. نو دا مهال په افغانستان کې موږ 3 میلیونه داخلي بېځایه شوي خلک لرو، خو له دې سره سره یو لوی شمېر افغانان له افغانستان څخه د باندې د کډوالۍ شپې او ورځې سبا کوي.
لکه چې تا وویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې د افغانستان په داخل کې خلک له خپلو کورونو بېځایه کوي. ستاسې ادارې د دغه خلکو سره د مرستو لپاره څه کړي دي؟
زموږ اداره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موجوده ده. زموږ همکاران په ساحه کې موجود دي او هڅه کوي چې د افغانانو بنسټیزي اړتیاوې پوره کړي. خو هغه څه چې موږ یې ګورو او هغه څه چې موږ پریشانه کوي هغه دا دي چې د تاوتریخوالي دوام زیات افغانان له خپلو کورونو څخه بېځایه کوي.
کراته مشخص وایي
کورنۍ بېځایه شوي خلک له سرپناه څخه تر اوبو او غذایي موادو پورې ټول اساسي موادو ته اړتیا لري. راځئ له یاده ونه باسو چې کورونا لا هم پر ځای پاتې ده. له دې امله دوی غذایي خدماتو ته د پخوا هر وخت په پرتله زیات لاسرسی درلودلو ته اړتیا لري. له دې امله زموږ تمرکز په کور دننه د بېځایه شوي افغانانو سره مرسته کول دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپ ګرانډي ویلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې په کور دننه او ګاونډیو هیوادونو ته د نویو ممکنه کډوالو لپاره د بیړنیو مرستو پلانونه چمتو کړي. دغه څه ډول پلانونه دي؟
دا ډیره مهمه ده چې هغه افغانان چې خپلو کورونو پرېښودلو ته او نورو هیوادونو تللو ته اړ کېږي سره سره باید تمرکز په هغو افغانانو باندې وي چې په کور دننه بېځایه کېږي. داسې ویره شته چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو په کور دننه شاید نور افغانان بېځایه شي. ټول باید هغو خلکو چې کومک ته اړتیا لري هغو سره د مرسته کولو لپاره چمتو وي.
دا د افغان کډوالو سره د نړیوالو مرستو خبره وکړه. دا چې ښکاري لکه مرسته کوونکي هیوادونه چې لمرستو کولو څخه ستړي وي دا یو ستونزه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان په داخل کې د ممکنه کورنیو بېځایه شو او نورو هیوادونو کې افغانانو سره مرسته کولو ته څومره چمتو ده؟
په کور دننه د بېځایه شویو خلکو سره مرستي کمی شوي. موږ ګورو د وخت په تیریدو سره هغه وسایل چې موږ یې د هغو افغانانو چې لا هم آسیب پذیره دي او بشري مرستو ته اړتیا لري د هغو سره مرسته مخ په کمیدو ده. له دې امله موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا د افغانانو د یوازیني پرېښودلو وخت نه دی.
امنیتي حالت لا پسې خرابیږي. ستاسې اټکل څه دی چې څومره افغانان به په کور دننه بېځای او یا هم کډوالۍ کولو ته اړ شي؟
هغه شاخصونه چې موږ یې لرو هغه له موږ سره موجود شمیرې دي. دا مهال 3 میلیونه او یا له 3 میلیونو زیات افغانان په کور دننه بېځایه شوي. یوازې سږ کال په زرګونه افغانان په کور دننه د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. هغه څه چې په اړه یې ټول اندېښمن دي هغه دا دی چې تاوتریخوالي به نور افغانان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
ډیره مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو روانه خبرونه د مهاجرت نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده چې زمنګ باس چې روان باس په داخلي بيزاي شورا ترخي لانی کمرغه انصاری صاحب را سره په خبرونه کړي. انصاری صاحب ستړی مشیخ خبرونه ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلې ده. پښتنه به مور سره خبر کوم چې په افغانستان کې د مهاجرت نړیواله ورځ سکل د مهاجرینو او بيزاي شو کورنیو په څه ډول یو وضعیت کې منځل کیږي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلامه که تاسو ته و تاسو محترم و اولیدون که سلامونه. پس اکال که دغه ورځ په داسې حال منزل کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري. من شاهدان یو چې په بیلابیلو هیوادونو کې متاسفانه چې زمونږ د مهاجرینو او پناه غوښتونکو وضعیت هم سل په سل اطمینان بخش نه دی. همون کوشش کوو چې دغه وضعیت تغییر وکړي او یو مثبت تغییر راسي زمونږ په مهاجرینو په ژوند باندې چې په نور هیوادونو کې هغوی خپل ژوند تیروي ډیر اړتیا لري. باید د افغانستان حکومت له خوا نه هغوی ته اسانتیاوې برابر شي سره د میزبان حکومتونو نه.
په افغانستان کې د مهاجرت کچه اوس څنګه ده؟ یعنی افغانان ډیر وزي د هیواد نه او کار رسنیدل ډیر دي.
متاسفانه دلته په افغانستان کې جګړه جریان لري. مونږ امیدوار یو چې سوله راځي په افغانستان کې. هیوادوال چې د افغانستان نزی نور هیوادونو ته دغه مشخص ارقام نه ده موجود. یعنی د ورځې تخمینا مونږ ویل شو چې زر کسان د افغانستان نزی راځي تاګ او راتک لري. یعنی په سکال کې په 2021 کال کې 500,000 کسان زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د تګ نه راتګ زیات دي په مراتب سره. یعنی په څو میاشتو کې مونږ شاهد یو چې 500,000 زمونږ هیوادوال چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه د ترکیه هیواد څخه د پاکستان څخه او د اروپایي هیوادونو څخه راغلي دي افغانستان ته. د افغانستان اسلامي دولت له خوا نه هم تعهد داده چې زمونږ هیوادوال ته د ژوند اسانتیاوي برابره کړي او متاسفانه چې جګړې له کبله ځینې ستونزې او مشکلات موجود ده.
بله مننه انصاری صاحب. د افغانستان روانه وضع ته په کتو د بې ځای شوو کورنۍ په اړه څه نظر لري؟
په سکل کې یعنی د هجری شمسي په اساس کوم محاسبه وکړو 3,300 کورنۍ متاسفانه د جګړې او ناامنې له کبله بې ځای شوي دي په بیلابیلو ولایاتو کې لکه لغمان ولایت، بغلان ولایت، کندهار، هلمند، فراه او ځینې نور ولایتونو چې هلته متاسفانه جګړې جریان لري. زموږ هیوادوال متضرر کیږي او هغوی ناچار ده چې باید خپل محلات پرېږدي راسي امن ولایات. جګړې داسې یو شوم پدیده ده چې متاسفانه زموږ هیوادوال ترې متضرر کیږي او د افغانستان حکومت له خوا نه هم تعهد داده چې هغوی ته باید کومکونه ورسیږي سره د مرستندوی مؤسسات سره په همغږي سره. خو متاسفانه د جګړې په ډګر کې نه مرستندوی مؤسسات کولی شي چې زموږ هیوادوالو ته کومک ورسوي او نه هم د افغانستان حکومت. متاسفانه دا ستونزه اوس موجود ده. زی دخل طرفونه باید تلاش وکړي چې سوله تامین شي په افغانستان کې ځکه سوله یو اړتیا ده زموږ په ژوند باندې او امید لرو چې باعزت سوله راشي په افغانستان کې.
بله دغه کچه چې تاسو ذکر کوئ د پخوا یا د نورو کلونو سره څنګه پرتله کوئ؟
په سږکال کې زموږ هیوادوال بې ځای شوي دي د 2020 کال په پرتله. یعنی ګڼ شمېر کورنۍ زیات بې ځای شوي دي چې دغه ارقام چې مې یادونه وکړه 3,300 کورنۍ دي چې کچیرې مونږ په وو باندې ضرب کو دا 1,300 کسان کېږي چې متضرر شوي دي په سږکال کې یوازې او د خپل محلاتونه راغلي دي نور محلاتو ته او متاسفانه چې اوس هم جګړه جریان لري. دوی امید نه لري چې لار سي خپل محلاتو ته او خپل ژوند تیر کړي.
بله انصاری صاحب د افغانستان روان وضعیت او د کورنۍ بې ځای کېدو یا بې ځای شوو کورنیو تعداد یا شمیرې ته په کتو وزارت یا په ټوله کې ویو چې حکومت څومره رسیدګي کړې دی کورنیو ته.
موږ په څه کال کې 3000 کورنیو ته کومکونه رسولې دي، خو متاسفانه دا روز افزون د جګړې له امله زموږ هیوادوال متضرر کېږي او بې ځای کېږي. د کډوال وزارت په امکانات باندې دونه نشته چې ټول زمون هیوادوال ته باید کومکونه ورسوي، ځکه مونږ د تیر کلونو سره هم کچیر مونږ محاسبه وکړو مونږ شاوخوا 3 میلیون کسان بې ځای شوي لرو چې یعنی اکثریت دغه مطلق د جګړې او نامنې له کبله بې ځای شوي دي. کچیر مونږ ټولو باندې کومکونه ورسو او کومکونه وویشو دا یو غټ بودجه باندې اړتیا ده. متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري، دوی امید نه لري چې لار سي خپل محلاتو ته خپل ژوند تیر کړي. د جګړې له کبله او د وچکالۍ له کبله یا طبي حوادثو له کبله دوی بې ځای کیږي. مونږ کولی شو هغوی ته کومکونه ترسره کړو، او په عین حال کې مونږ په مرکز او په ولایتونو کې داسې زموږ هیوادوال شاهدان چې څو ځله دوی کومکونه ترلاسه کړي دي، اوس هم مونږ اړتیا لرو، مونږ تقاضا لرو چې باید مونږ ته کومک ورسیږي. په اصل کې مرستندوی مؤسسات ابتدا سروې کوي، د کډوالو وزارت له خوا هم نظارت کیږي، او بیا وروسته دغه کومکونه د کډوالو وزارت له خوا کوي او که مرستندوی مؤسسات له خوا کوي. پس له سروې نه چې مستحق کورنۍ تشخیص او بیا وروسته مستقیما کورنۍ ته کومکونه ترسره کوي.
کور ودان انصاری صاحب، په خو به د متضرر کورنیو یا بې ځای شوو راستنیدونکو د دوی د څو کورنیو یو استازه به معرفي کړي د وزارت ته، به به دغه مرستندوی برخې مرستې دوی ته رسیدلې. اوس دغه طرز د مرستو رسولو بدل شوی دی که څنګه؟
په خو مسله داسې وو چې مالکان د بې ځای شوو نماینده د بیلابیلو نمونو پر اساس راتلل او کومکونه ترلاسه کول، په دې معنا چې د دوی نماینده ځان معرفي کول. اوس مونږ کومکونه هغوی ته نه ورکو، کومک مستقیما هغه کورنۍ ته مونږ رسو چې هغوی متضرر ده او اړتیا لري، یعنی بی ځای شوی دي، تر څو شفافیت راشي. دا اولویت ته چې باید کومکونه مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
اجل مرسته کومې دي چې د حکومت د خوانه کېږي، په دې مرستو کې څه شامل دي؟
دغه کومکونه مختلف ده، لکه د سوخت مواد ده، غذایی بستې دي، صحي بستې دي، او هم د اسکلو اوبو ده، خیمه، کمپلې او ځینې نور شي هغه ډېر اړتیا لري او نیازمند ده. په دغه شیا باندې مونږ غوښتل کومکونه ترسره کړو.
مننه انصاری صاحب. سره د دې چې تاسو دغه بې ځای شوو کورنۍ ته د خدمتونو پر رسولو رڼا واچوله، ووم ویل چې حکومت ورته څونه رسیدګي کړي، خو د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې جنگ ځپلې سیمې دي او کورنۍ بې ځای شوې دي، دوی د حکومت نه یو څه ناراضه دي چې دوی ته صحیح رسیدګي نه ده شوې. د بلګې په توګه په خوست کې وزیرستاني کورنۍ ناراضه دي او یو څه ګیلې لري چې په خبرونه کې اوریدونکو او تاسو یې غوونه واوریدل، دوی ته څه جواب لري؟ ولې دوی ته رسیدګي نه ده شوې؟
د کسرنګ چې تاسو په جریان کې است، کډوالو وزارت او هماهنګ کوونکو وزارت ته او مونږ یادونه کړې دي سرمیاش سره او ځینې نور مرستندوی مؤسسات سره چې هغه سره باید کومک ورسوي او کومک وکړي. په تیر کلونو کې د سرمیاش لخوانه او ځینې نور بنګلي مؤسسات لخوانه اغوی ته کومکونه تر سره شوی دي، او دغه تفاهم اوس هم جریان لري او کوشش کوي چې اغوی ته هم د مرستندوی مؤسسات له خوانه باید کومکونه انتقال شي.
تاسو اوریدل چې د یونیسیار یو وایان بابر بلوچ امریکا غږ ته په مرکه کې ویل چې د افغانستان روان وضعیت په کاتو امکان شته دی چې داخلي بې ځای شو او کورنۍ او شمیره نور هم ډیره شي. افغان حکومت دغه سیاو حالت ته څومره پیش بینه ده او د دې حالت د مهارولو لپاره څومره تیاری لري؟
دا یقیني خبره ده که چیرې دغه روان دوام پیدا کی او دغه نامنه دوام پیدا کی، دا چې زمونږ د هیوادوال وضعیت نور هم خرابېږي. سره د دې مونږ توقع لرو او امید لرو چې مرستندوی مؤسسات پس لدینه چې د متحده ایالاتو او د ناتو ځواکونه د افغانستان څخه ووزي بیا هم مرستندوی مؤسسات دلته پاتې سي او زمونږ ولس سره همکاري ولري او د کډوالو وزارت په نمائندګۍ زه هم اطمینان در کوم څونه امکانات چې زمونږ په لاس کې دي مونږ د خپل ولس په خدمت کې یو او تعهد لرو په دغه برخه کې خدمات ارزه کو خو مونږ نیازمند یو او اړتیا لرو د بین المللي همکاریو ته او د بین المللي مؤسساتو همکاریو ته چې مونږ سره خپل همکاري دوام ومومي.
بل موضوع چې د یونیټیار وایان بابر بلوچ مطرح کړه هغه د نړیوالو مرستو کمیدل دي. کچیر نړیوالو مرستې کمیږي آیا افغان حکومت په یوازې کولی شي چې د ټولو ستونزو ته چې د مهاجرو د بیرته ستنېدو همدارنګه د داخلي بیزای شو کورنوي په برخه کې لري ټولو ته رسیدګي وکړي؟
موږ د خپل امکاناتو پر اساس اطمینان ورکو. تاسو پیږئ چې کډوالو وزارت هماهنګ کوونکې وزارت ته یوازې خپل کډوالو وزارت نشي کولی، هم زمونږ افغانان چې راځي افغانستان ته د هغوی اړتیا پوره کی او هم د بې ځای شویو هیوادوالو اړتیا پوره کی او درخواست پوره کی. مونږ اړتیا لرو او مرستندوی مؤسسات باید مونږ سره همکاري نور هم همکاري وکړي دلته پاتې شي، ځکه دوی د بین المللي په سطحه باندې کار کوي، فعالیت لري، یوازې افغانستان سره نه نور هیوادونو سره هم کېدای شي دوی همکاري ولري، مخصوصا د افغانستان د ولس په سن کې باید دوی ودرېږي.
انصاری صاحب، یو کورنۍ کې مثلا یو سیمه کې داسې جنگ یا یو حالت راځي چې دوی د ماشومان سره بل سیمې ته ځي او عاجل مرستې ته اړتیا ولري، ستاسو مشوره ورته څه ده؟ کومه مرجع ته، کومه ادارې ته دوی د دغه عاجل مرستې ترلاسه کولو لپاره ودرېږي؟ همدا اوس چې اوریدونکي ستاسو غږ اوري د امریکا غږ آشنا رادیو نه، کېدای شي چې ساسه
د
مشوره او آدرس
ورسره
ډیره مرسته
وکي. تاسو په جریان کې چې په هر ولایت کې کمیټې د حالت استقرار شتون لري او خپل والی سپ د ولایت مسولیت دغه کمیټې لري او کډوالو وزارت، د حوادثو وزارت، د زین نور اداراتو د نظارت لاندې دغه سروې تر سره کیږي. زین عاجل کومکونه چې د حالت استقرار په وخت کې چې تر سره کیږي، وزارت حوادث په دغه برخه کې مسولیت لري، ځکه دوا او یا ساعت د هغه مربوط کیږي چې باید هغه اقدام وکړي او بیا ورسته دوی باید انتقال شي امن محلاتو ته ترسو موږ هغه ته وایو بي ځای شو. پس لږه نه موږ مسولیت لرو چې هماهنګي باید پیدا شي د کډوالو وزارت او د مرستندوی مؤسسات ترمنځ. موږ په بیلابیلو ولایاتو کې شاهدان دي دا سه هم یو چې مخکې دینه چې سروي وشي هغه ته کومکونه تر سره شي، ځکه دا غوې اړتیا ده سه او بیا ورسته سروي تر سره شي او کومکونه هم د مؤسسات له خوانه او هم د افغانستان حکومت له خوانه هغه ته رسیدګي شي.
بله، انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو د ماجرینو څنګه د نړۍ د مشرانو نه غوښتي دي چې په خپل هیواد کې د سیاو حالات ته متوجه اوسی، یادسه د هوسا ژوند زمينه خپل ادب او ته برابر کی چې د مخ په زیاتی دون کې بي ځای کېدو او ماجراتونو مخونه ول شي کچا یو څراټی تشي. نو خپل وزارت هم د حکومت یو برخه ده، د نظام یو برخه ده، نو ساسه فشار به په دغه برخه کې سي په ګډه د کوم وزارتونو سره چې کار کوي یا د حکومت یو برخه استي ساسه اقدام
بچي. سوله په افغانستان کې د ټول د افغانانو یو اساسي ارمان او ارزو ده. د امنیتی او دفاعي ځواکونو مسولیت هم واضح ده. باید دغه پروسه سره به کتو زموږ د هیوادوالو ستونزې باید په پام کې ونیول شي. کچیر جګړه دوام ومومي څوک متضرر کیږي؟ زموږ افغانان او زمونږ هیوادوال. زمونږ آرزو ده، زمونږ د ولس آرزو ده او زمونږ د حکومت تاسې آرزو ده چې په افغانستان کې ان شاء الله به جر تر جر رسول راسي تر سو مونږ وکول شو د افغانستان حکومت وکول شي چې دغه سلور میلیون کسان چې د جګړې لکبله بي ځای سي وي دي دوی ته سنتیاو برابر شي چې لار سي خپل محلات ته نه دغه ستونزې بیا هم دوام پیدا نکي.
بله لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې استه وزارت په جریان کې دی چې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي، ځینې وخت د کوربه هیوادونو لخوا دوی بیرته شړل کیږي یا افغانستان ته بیرته لیږل کیږي. د دې خواره واره افغانانو د حال احوال نه وزارت څومره باخبره دی؟ ځکه کله کله د دوی شکایتونه هم اوریدل کیږي چې په خپل حکومت یعنی په افغان حکومت د مرسته غږ کوي خو سم رسیدګي ورته نکړي. د کوربه هیوادونو سره څومره په اړیکه کې استي او د خورو ورو افغانانو څومره غم خوړل شوی دی؟
موږ اوس مهال شپږ شره 15 میلیون مهاجر پناه غوښتون کلرو په 15 او یا هیوادو کې، چې ګڼ شمېر په ایران او پاکستان کې اوسېږي. په ایران کې 3 میلیون کسان، پاکستان کې 2.5 میلیون کسان او نور په اروپایي او ځین نور هیوادونو کې. موږ په تعلیم او تحصیل په برخه کې، د کار او فرصت د ایجادولو په برخه کې، د کارتونو د تمدید کولو په برخه کې، د تذکرې د ویش په برخه کې او د حقوقي حمایت په برخه کې او په بیلابیلو برخو کې موږ خدمات ترسره کړي دي سره د میزبان حکومتونو په همکاري سره. زمونږ تاکید دا دی چې زمونږ هیوادوال باید دیپورت ونه سي، او مخصوصا په دغه وضعیت کې اوس په افغانستان کې رامسته شوی دی، میزبان حکومتونه باید زمونږ مشکلات درک کړي، په دې پوه شي چې په افغانستان کې سل په سل امنیت تامین نه دی. که چیرې دوی زمونږ هیوادوال اخراج کوي او دیپورت کوي، دوی اړتیا لري چې باید کار وکړي. په افغانستان کې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې او جګړې جریان لري. جګړې داسې یو پدیده چې ټول مشکلات چې اوس رامنځته شوي دي یوازنی عامل دلته جګړې او ناامنۍ ده متاسفانه.
او وروستۍ پوښتنه ده انصاري صاحب، چې څومره هیله شته دی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د برخې د ادارې د غوښتنې سره سم حکومتونه داسې یو اقدام وکړي، خصوصا د افغانستان په ځانګړې توګه افغان حکومت داسې یو اقدام وکړي د خلکو د هوسایې لپاره او داسې یو روزګار سره مخ شي خلک چې د بیځای کېدو، د داخلي بیځای کېدو حد اقل کچا راټیټ شي او د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي. آیا داسې هیله کېدای شي؟
موږ هیله من یو چې په افغانستان کې یو باعزت سوله او سرتاسری سوله راشي. کچېره سوله راشي، موږ کولای شو چې د سیو عظیمه کتله زمونږ هیوادوال چې ول بيزا شوی دي، دوی ته فرصت برابر کو چې لار شي خپل ولسوالۍ ته، خپل ولایات او خپل محلات، او دوی ته کومک هم کولای شو په بیلابیلو محلات مواردو کې. او کچېره خدای ونه غواړي چې جنگ او جګړه دوام پیدا کړي، او کچېره دوام پیدا کړي، زه په یقین سره وایلی شم چې زمونږ هیوادوال نور هم بیزای کیږي، نور هم متضرر کیږي، او زمونږ دی ولس حق ترې اخیستل کیږي. نو مونږ هیلمن یو چې په افغانستان کې سوله راسي او د سیو بایزته سوله چې ټول افغانان وکول شي په ګډ سره د افغانستان د آبادولو او د افغانستان د جوړولو په برخه کې سهم واخلي، ګډون وکړي، او په بیلابیلو برخو کې مونږ وکولای شو چې د افغانستان ولسته خدمات ترسره کړو.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري، ډیره مننه چې امریکا غک آشنا رادیو سره وغږیدئ. ستاسو د کور ودانی. درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدئ. تربیه نعمت شد.